د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، له دې شېبې د ازادۍ رادیو خبرونې په لنډو څپو 19:25 او 15:25 مترو پیلېږي. په دې او ساعت خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خبرېږي، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي دا احتمال شته چې په نورستان ولایت کې د راشي یا برف کوچ د وروستۍ پیښې د تلفاتو شمیر زیات شي. د ادارې پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د پیښې د مرګ ژوبلې د شمیر زیاتېدل ځکه امکان لري چې یو شمیر کسان تر اوسه هم تری تم دي. د طالبانو په حکومت کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې ویلي چې په نورګرام ولسوالۍ کې د پیښې له ځایه تر اوسه 15 مړي راایستل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. WFP وایي چې سیمه ته د غذایی موادو استول پیل شوی، خو د نورو برف کوچونو د خطر له کبله د سیمه ته د مرستو د رسولو چاره له خندونو سره مخامخ ده. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر وایي د افغانانو او مدني ټولنې پر وړاندې د متحدو ایالتونو تعهد پیاوړی دی. کرن ډیکر پرون پر ایکس شبکې د افغانستان په اړه د دوهې د غونډې له جوړونکو مننه کړې او لیکلی دی دا سترګې په لاره ده چې له افغانانو د هغو د راتلونکي په اړه نورې خبرې واوري، خو هغې نه دي ویلي چې دا لیدنه څه وخت او چیرته کیږي. تمه ده د روانې فبروري میاشتې په 28 د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړه کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي له افغانستان سره د نړیوال تعامل د همغږیتوب او یو شمیر نورو مسایلو په اړه د بحث لپاره د تېرې یکشنبې او دوشنبې په ورځو په دوها کې د یوې غونډې کوربه و، خو طالبانو ګډون نه و پکې کړی. د لندن پولیس وایي په تیمز سیند کې افغان کډوال عبدالشکور ایزدی ته ورته جسد موندلی دی. دا افغان پناه غوښتونکی تورن دی چې څه موده مخکې په یوه 1.5 ښځه او دوو وړو لوڼو یې یو ډول کیمیاوي مواد شیندلي او بیا یې وروسته ځان سیند ته اچولی دی. لویدیزو رسنیو له هغې ډلې بی بی سی د لندن د پولیسو په حواله خبر ورکړی چې د موندل شوي مړي جامې هغه ډول دی لکه د برید پر مهال چې په امنیتي کمرو کې د ایزدی په ځان کې لیدل شوی وي. پولیسو تر اوسه د مړي د پیژندګلوۍ رسمي اعلان نه دی کړی. د لندن پولیسو پخوا ویلي و چې امنیتي کمرو دا کس د وروستي ځل لپاره د چلسی پله د پنجرې پر سر لیدلی دی. پولیسو دا هم ویلي و چې ښایي تورن کس ځان سیند ته غورځولی وي. واشنگتن د اسرایلو او حماس د سخت دریځې ډلې ترمنځ د بشري اوربند په تړاو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک ویټو کړ. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. د امنیت شورا دیارلسو غړو د الجزایر لخوا جوړې شوې دې مسودې ته موافقې رایې ورکړې. برتانیا ممتنې رایه وکروله او متحدو ایالتونو ویټو کړه. اسرائیل او حماس له څه باندې څلورو میاشتو راهیسې په غزه کې په جګړه بوخت دي چې د ملګرو ملتونو په وینا ډیر زیانې ملکي وګړو ته رسیدلی. د غزې د عامې روغتیا وزارت چې حماس یې اداره کوي وایي د اسرائیلي پوځیانو په جګړه کې شاوخوا 9000 ملکي فلسطینیان وژل شوي دي. د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان سیاسي سیالان د یو حکومت پر جوړولو سره سلا شوي دي. د ډلو د شهباز شریف په مشرۍ د یو حکومت د جوړولو لپاره د واک د مشارکت جزئیات پرون اعلان کړل. د اعلان د مسلم لیگ، پیپلز او نورو هغو ګوندونو ترمنځ چې په وروستیو انتخاباتو کې د پارلمان د کافي څوکیو په ګټلو بریالي نه شول د تیرو څو ورځو له خبرو وروسته کیږي. دوی پرون په یوه خبري غونډه کې ویل چې د ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره د لازم اکثریت په ترلاسه کولو بریالي شول. او ټاکل شوی د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې نن خپل دریمه او وروستۍ شل اووریز لوبه وکړي. دا لوبه د افغانستان په وخت د ماښام 6 بجې پیلېږي. د سریلانکا لوبډلې په پرله پسې ډول له افغان لوبډلې څخه 3.5 اووریزې یوه ټیسټ او 2 شل اووریزې لوبې ګټلې چې ورسره پر افغان کرکټرانو او د کرکټ بورډ د اوروي پر کمیټې نیوکې هم زیاتې شوې دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرېږي. و باورې چې طالبانو د روغتیایي لوړو زده کړو مؤسسو ته د نجونو شمول ته اجازه ورکړه، خو د زده کړو د برخې فعالان وایي دا ګام کافي نه دی.
په افغانستان کې متخصصینو ته مسلکي ډاکټرانو ته اړتیا ده. یوازې قابله او نرس د افغانستان د ټولو ولایتونو یا د افغانستان د میرمنو ټول ستونزې نشي حلولای.
د نورستان د نورګرام ولسوالۍ په هغه کلی کې چې د غره خویدو خلکو ته مرګ ژوبله وروله، د قربانیانو د رایستلو کار روان دی.
هغه چې راکته کېدل د شپاړه سپورې مړي راغشي وو کنه، ماشومان هم پکې دي، زنان هم پکې دي، سړي هم پکې دي، سمړي پاتې دي، کار پر روان دی، برمې دي، مطلب دا ګټې ماتې.
په یو بل راپور کې به واوري چې د خوست ولایت د صبریو او یعقوبیو ولسوالیو په غرنیو سیمو کې رضاکارو ځوانانو تفریحي ځایونه جوړ کړي دي.
سوبارای سیمې سفرې ده، په میلار غلی او نور ملګری هم سره دي. دلته وینو چې نوی نوی پروژې په مخ روان دي، نو د تفریح لپاره ډیر بهترین ځای دی.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو، نور مطالب لرو او په دوهمه نیمای کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي.
د شیبي د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد صافي په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. د خځو د حقونو یو شمیر فعالانه د نیمه لوړو زده کړو روغتیاي مؤسسو ته د نجونو د اجازه هرکلی کوي، خو د طالبانو د حکومت دا ګام کافي نه بولي. د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا وزارت د افغانستان د یو لس ولایتونو د دولسمو ټولګیو فارغ نجونو ته اجازه ورکړي چې په دولتي روغتیاي انسټیټیوټونو کې زده کړې وکړي. تر اوسه د طالبانو د دې کار هدف معلوم نه دی، خو دا خبر د دوه لغونې دوه ورځې وروسته او د ښځو لپاره د روغتیاي خدمتونو د ټاکنې توپ په تړاو د بشري حقونو د څار د سازمان تر اندېښنو وروسته ورکړل شوی دی. د موضوع تفصیل اسدالله لودین اوروي.
په افغانستان کې د خزینه ډاکټرانو او نرس قابلو د کمښت تر پر لپسې اندېښنو وروسته د طالبانو حکومت انجونو ته په یو شمېر ولایتونو کې د نیمه عالی روغتیاي زده کړو اجازه ورکړې ده. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت دا ګام ستایي، خو وايي د خزینه ډاکټرانو کمښت یوازې د نرسانو او قابلو په فراغت نه جبرانېږي. د ښځو د حقونو فعال ډیوي امرخیل د سې شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبان باید د مسلکي طبي پرسونل د زیاتوالي په هدف طبي پوهنتونونو کې هم جنو ته د تحصیل د دوام اجازه ورکړي.
یوازې قابلي او نرسان به ونه شي کولای چې ټوله هغه د یو مسلکي متخصص ډاکټر ځمواري دی واخلي او هغه سي خدمت وکړي، لکه څنګه چې په صحیح برخه کې یو متخصص ډاکټره کولای شي. هغه د افغانستان کې متخصصینو ته مسلکي ډاکټرانو ته اړتیا ده. یوازې قابله او نرس د افغانستان د ټولو ولایتونو یا د افغانستان د میرمنو ټول ستونزې نشي حلولای، نو اړینه خبره ده چې په افغانستان کې خو بیخي د ښځو د زده کړې یا تحصیل بیخي فرض عین ده نظر نورو ټولنو ته. نو باید چې د هغه نجونې چې اوس په عمومي طب برخه کې زده کړې کوي د هغوی لپاره د پوهنتونونه بیرته خلاص شي.
طالبانو د 2020 کال په اوړي کې واک ته لبیا رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او د 2020 کال په ډسمبر کې د هغوی پوهنتونونه هم وتړل. د سې شنبې په ورځ باختر خبری اژانس چې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې دی راپور ورکړ چې په یولس ولایتونو کې دولتي طبي انسټیټیوټونو ته له دولسم ټولګي څخه د فارغ نجونو د جذبولو لړۍ پیل شوې. په راپور کې راغلي چې د عام روغتیا وزارت د پریکړې لمخې د کاپیسا، پروان، پنشیر، میدان وردګو، غزنی، پکتیا، لوګر، خوست، بدخشان، بامیانو او پکتیکا ولایتونو له دولسم ټولګي فارغ نجونې کولای شي چې د کاپیسا، پکتیا، خوست په نیمه عالی طبي موسسو او د بدخشان د قابلیتګۍ په څنګه کې نوملیکنه وکړي. باختر اجانس د دې پریکړې لامل نه دی یاد کړی، خو دومره ویلي چې همدې ولایتونو ته د عام روغتیا وزارت پلاوی هم استول شوی دی. د طالبانو حکومت دا ګام داسې مهال پورته کړی چې تازه د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان ویل په افغانستان کې میرمنو په ځانګړې توګه میندوار ښځو ته د روغتیايي خدمتونو راتلونکي ډیره تیار بریخي. بلور ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش د افغانستان په اړه د دوه تر غونډې وروسته ویلي چې د افغان ښځو پر زده کړو او کار دی لګول شوی د د پټکو ظالمانه محدودیتونه لغوه شي. معلومه نه ده چې د طالبانو دا پریکړه د دوه لغونډې او د خاغلی ګوترش له غوښتنې سره څومره تړاو لري، خو څه چې څرګندي هغه روغتیايي خدمتونو ته د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو کم لاسرسی دی. داستون زه وخت نا وخت یو شمیر افغانان له ازادي راډیو سره هم شریکوي چې د نیمروز دغه اوسیدونکو یو بیلګه ده.
که وقت موجو غالو د مرک جوبلی سر مخ نسو پزنان و زایمان برخه که نوشه دادی چی و هم خوین دو تیجه زوار کو چی ده و هم نزیاد دشپشم نزیاد تحصیل تی دمار که و دی خپل اغا اینجونی چی دولسته می پاته دی اغا اینجونی یا خوین دی چی وزیاد تا ستاج امتحان پاته دی یا تیبی برخه بیزده کرده که بی دو تا دیمی جزوار که چی خپل کاروتی دمار که ترسو موش د کادر مسلکی کمبش سره مخ نسو.
شاو خوادری میاشت وړاندې د طالبانو د عامه روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد ویلی و چې دوی د خدینه ډاکټرانو لکمخت سره مخامخ دي او په وینا یې د دغه تش ډکه دوته کار کوي. د نجونو د تعلیم او تحصیل مخنیوي او د کار په ګډون په یو شمیر ټولنیزو چارو کې خزو ته اجازه نه ورکول په ظاهر هغه لاملونه دي چې لمخې نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته د ازادي رادیو خبرونه اوري. په نورستان ولایت کې چارواکي وایي چې د نورګرام ولسوالۍ تتین درې په نکره کلی کې له تیګو لاندې شویو کسانو شپارس جسدونه او څلور ټپیانې رایستلی او د پاتې جسدونو د رایستلو لپاره هڅې روانې دي. د دوی په وینا کورونا او خلک د غټو تیګو لاندې شوي چې رایستلی وخت ته اړتیا لري. له بلې خوا د دې ولایت د مرکز او د مرکز پرون او کونړ ترمنځ بند شوې لاره هم له واورو پاکه شوې او موټرو تګراتک په پیل کړای دی.
د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ تیتین درې په ناکره کلی د زیات باران او واورې له امله دوه شپې وړاندې لغره تیږې خوېدلې وي چې له شلو زیات کورونه لاندې کړي وو او پکې ډیر شو کسانو ته مرګ ژوبلا وخته و. د چارواکو په خبره چې د مازیګر ناوخته پورې له تیګو او خاورو شپارس جسدونه او څلور ټپیان راوستل دي. په نورستان کې د افغاني سری میشتي ټولنې مشر مولوی نور احمد حیدرزی ازادي راډیو ته وویل
مال خپل ټیم له معلومات وکړه نو هغه چې راکته کېدل شپارس پورې مړی راغشیو کنه پښمارم بکی دي زنانم بکی دي سړیم بکی دي مختلف قسم خره دي کورونه دي نو پامیر کې خور قسم خره کې سم مړی پاتې دي کار پر روان دي برمی دي مطلب دا غټي ماته یو او زمونږ رئیس ته ځون چې داس مخ خلاره بندو د نورستان د نمائندګۍ نتلینو شو پیاو مرکز خبر کا زمونږ ځون رئیس هم تللی لغمان رئیس هم تللی سری مشت نو مشرانو سره خبره شریکه کړل ان شاء الله سمکان لري یو څه تصمیم ونیسي. نو
هغه به په کام دیش ولسوالۍ کې هم د واوري خویدنې لامل یو تن مړ شوی او دوه تن ټپین دي. بلخوا د یاد ولایت د ټولګټو چارو ریاست مسولین وای د زیات واوري ورخت او د برف کوچونو راتګ لامل چې دوه ورځې وړاندې د پارونه وسدابال لار بند شوی و هغه پاکه کړی او موټر پرې تګ راتګ پیل کړی دی. د دغه ریاست مشر مولوی احمد نبی عادل ازادي رادیو ته وویل
د فایده مې ریاست ټکنیکی ټیم خپل ماشينري په توسط باندې دوه ورځې کې ډېر انتهایی په کوشش باندې لارزاد شو چې برق کوچونو راغلو او په ځنې شاو کې بالکل ترافیک لپاره مخه بند کړو.
مکمل بر طرف دی ولار نه تر شټوي پورې هم کار په جریان کې ده. اکثر ساحه صفا شوې دي سبا پاتې هغه باندې چلا سواره ختمو او دې طرف مکمل ان شاء الله تر سٹاپ پورې ماشندري لاړم ولات کته طرف چرازو یو چړیو ول ته بیا برف کوچ راغله هغه ما آزاد کړه.
د نورستان ډېرې کلیو کورونه د غرونو په لوړو ځایونو او اړخونو کې آباد دي چې د بارانونو واورو سیلابونو لاملې ولسونه د ځاني او مالی زیانونو سره مخ کیږي.
و موریدل چې د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ له هغه سیمه کې چې د غره د خویدو په پیخه کې خلکو ته مرګ ژوبل او وختي و د مړو درایستلو چارې روانې دي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د طبي پیخو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي په تیرو دوه ورځو کې د واورې ورخت او طبي پیخو له کبله د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې شپږ ویشت کسان مړه شوي او اته تنه نور ټپیان دي. د دې وزارت د عامه اړیکو رئیس وایي په دغو پیښو کې لسلو ډیر کورونه ویجاړ شوي او اووه څلوېښت څاروي له منځه تللي دي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو هم ازادي رادیو ته ویل په تیرو دوه ورځو کې د طبي پیښو په نتیجه کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو حکومت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي په تیرو دوه ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د واورې او بارانونو په ګډون طبي پیښو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. د یاد وزارت د عامه اړیکو رئیس ملا جانان سایق رسنیو ته په استول شوي یو ویډیویي پیغام کې ویلي د رواني اونۍ د یک شنبه او دوشنبه په ورځو کې د طبي پیښو په پایله کې د دولسو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو ته ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي.
د روان کال د سولاغې د میاشتې له نوېستمې نه تر دېرشمې نېټې د واورې او بارانونو له امله له بده مرغه په نورستان، پنجشیر، کابل، پکتیا، لغمان، روزګان، خوست، بدخشان، بلخ، بغلان، جوزجان، کاپیسا ولایتونو کې شپږ ویس کسه شهیدان او اته کسه ټپیان شوي دي. یو سل یوولس کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي دي، اووه څلوېښت څاروي هم تلف شوي دي.
نوموړي د دوشنبه په ورځ رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي یوازې د نورستان د نورګرام ولسوالۍ په نقره کلي کې د غرد خوېدو له امله پنځه ویشت تنه مړه شوي او اته نور ټپیان دي. د دې کلي یو تن اوسیدونکي شیر محمد چې په دې پیښه کې دیارلس تنه خپلوان له لاسه ورکړي ازادي راډیو ته ویل
دولس بجې او څه باندې او څه کم او دا واقع وشو او اول د مولوی صاحب شهید محمد الله دې به شهید شو. هغه کور وهل هغه نه لاندې زما ترزیو کور دیارلس خاص کسان د خپل کورنیو او شهادت رسیدلې دي او دیارلس کسان نن دفن شو او درې کسان نور او ناندرګه دي.
د پنشیر ولایت اوسیدونکو عالم هم ازادي رادیو ته ویل د دغه ولایت په یو کلی کې د واورې خویدنې له امله د یو خپلوان په ګډون یو شمیر ځایي اوسیدونکو مړ شوي دي.
پنشیر له تیرو دوه ورځو راهیسې د سخت واورو شاهد دی. بده مرغه د پرونی واورې د اورښت په پایله کې د پنشیر ولایت د سفید چهر کلی کې زما د کاکا د زوم په ګډون زموږ یو شمیر هیوادوال شهیدان شو. تیرو کلونو کې هم ورته پیښې رامنځته شوي دي او زموږ ډیری هیوادوال قرباني شوي.
د درنې واورې ورېدو له امله په یو شمېر ولایتونو کې لارې هم تړل شوې دي. د بدخشان ولایت وی اوسیدونکو تمنا په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
فعلاً راهي موسم
اوس مهال د بدخشان سول وسوالي سره نخلیدونکو لارې تړل شوې دي چې له ډلیا د شغنان درزو او راغستان دي. موږ غوښتل چې د راغستان وسوالي ته لاړ شو خو له بده مرغه چې لاره بند ده. تر اوسه دوی موږ ته ډاډ نه دی راکړی چې لار به کله پرانستل
شي.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر اجانس خبر ورکړی چې د بدخشان د دولس ولسوالۍ نخلیدونکو لارې د زیاتې واورې د ورښت او دوپان له امله د دغه ولایت له مرکز فیض آباد سره تړل شوې دي. داسې ښکاري چې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د طبیعي پیښو له امله مرګ ژوبله او زیانونه زیات شوي دي. زلزلې، سیلابونه، د ځمکې ښویدنه او واورې ښویدنې د هغو طبیعي پیښو له ډلې دي چې په دې وروستیو کې یې د کرنیزو ځمکو تر څنګ سلګونه کسان مړه کړي او زرګونه کورونه یې ویجاړ کړي دي. د دغو پیښو لامل تر ډیره د اقلیم بدلون بلل کیږي چې د اوچا د راپور له مخې افغانستان یو له هغو لسو هیوادونو دی چې د اقلیم د بدلون له امله ډیر اغیزمن شوی دی. څه موده وړاندې د طالبانو حکومت هم په ننګرهار کې د اقلیم د بدلون په تړاو غونډه وکړه او له صنعتي هیوادونو څخه چې د اقلیم د بدلون لامل بلل کیږي د افغانستان لپاره د تاوان غوښتنه وکړه.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته
د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی مور د روسیې پر ولسمشر غا کړی چې د زوی جسد وروس پري. د روسیې شاوخوا اویا زره وګړو هم د ناوالنی کورنۍ ته د هغه د جسد د سپارلو غوښتنه کړې. د روسیې د حکومت مخالف الکسی ناوالنی د تیرې جمعې په ورځ د شمالي قطب په یو لرې پرته زندان کې مړ شو او تر اوسه جسد کورنۍ ته نه دی ورکړل شوی. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په اصل کې چې د الکسی ناوالنی د مړینې د پیښې د څېړنې د څرنګوالي په برخه کې د روسیې پر چارواکو د خلکو غوسه د زیاتېدو په حال کې ده. د ناوالنی مور د روسیې له ولسمشره د خپل زوی د مړي غوښتنه کړې ده. تر اوسه د روسیې چارواکو د ناوالنی کورنۍ ته د هغه جسد لسپارلو ډډه کړې او ادعا یې کړې چې د هغه د مړینې د لاملونو په اړه څېړنې دوی اونۍ وخت نیسي. روسی چارواکو د ناوالنی مور او وکیلانو ته د سالخارد شار یوې سړی خونې ته چې د ناوالنی جسد پکې دی د ننوتلو اجازه هم نه ده ورکړې. د ناول نیمور لیود میلا ناول نایا په یو ویډیو کې چې په ظاهره د یو زندان د اغزن سیم تر شای په ووري کې ثبت کړی ده، بیل دې چې د ولسمشر صفت وکاروي. ولادمیر پوتین مخاطب کړی چې د زوی جسد یې ور وسپاري.
یا ابراشیوسک وام ولادمیر پوتین.
ولادمیر پوتین، زه تاسو ته خطاب کوم. د دې موضوع حل یوازې تاسو پورې تړلای دی. اجازه راکړئ چې بل اخر خپل زوی وګورم. زه غوښتنه کوم چې ژر د الکسی جسد ماته وسپاري چې په انتونی ډولی ښخ کړم.
د ناوال نیمور له ولادمیر پوتین څخه دغه غوښتنه داسې محل کوي چې د روسیې شاوخوا او یا زره وسیدونکو هم په یو لیک کې د روسیې د څېړنو له کمیټې غوښتي چې د ناوالني جسد د هغه کورنۍ ته وسپاري. بل لوري ته ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر د ناوالني د میرمنې یولیا ناوالنایا د ټویټر حساب له کوم ښکاره دلیل پرته تړلی دی. ایکس شبکې د هغو حسابونو د تړلو یا ځنډولو په تړاو هیڅ وضاحت نه ورکوي چې د دوی تګلاري نقضوي. یولیا ناوالنایا د خپل خاوند تر مړینې درې ورځې وروسته د فبروري پر 19مه د ایکس شبکې دغه حساب رانیستی وو او یو ویډیو کې ویلي وو چې د خپل خاوند الکسی ناوالنی هغه کار ته بچي د روسیې د فساد افشا کول وو دوام ورکوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو خبرونه د سهار ل شپږو بجو په 19 او 25 متره لاندو څپو خبرونه پیلوي. د ازادي رادیو د لاندو څپو خبرونه د مخام تر شپږو پورې دوام کوي. د مخام په شپږو بجو د ازادي رادیو خبرونه په منځنۍ څپه 12.9 مترو پیلېږي. د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ملي اداره د روان کال په لومړیو 9 میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې پرتله د افغانستان په صادراتو کې د کموالي او د وارداتو د زیاتوالي خبر ورکوي. د دې ادارې د شمیرنو له مخې سږ کال د افغانستان واردات 6.22 میلیارد ډالر او صادرات 1.15 میلیارد و. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلان وایي د سږ کال د صادراتو د کمیدو علت د پاکستان له لوري د لارو بندیدل دي.
د طالبانو د حکومت د احصایي او معلوماتو ملي ادارې پرون په خپل اکسپانه کې لیکلي چې د روان کال په لومړیو 9 میاشتو کې د افغانستان د صادراتو او وارداتو ارزښت شاوخوا 1.15 میلیارد ډالرو ته رسیدلی دی. د یادې ادارې د معلوماتو له مخې د روان کال په لومړیو 9 میاشتو کې د افغانستان صادرات 1.355 میلیون ډالر او واردات یې د 6.228 میلیون ډالرو په ارزښت وو. د طالبانو د حکومت د احصایي او معلوماتو د ملي ادارې د شمیرو لمخې د روان مریض کال په لومړیو 9 میاشتو کې د تیر کال د ورته وخت په پرتله د افغانستان صادرات 40 میلیون ډالر کم وو خو واردات 1.103 میلیون ډالر زیات وو. یاد ادارې د غراز لیکلي د روان کال په لومړیو 9 میاشتو کې تر ټولو زیات صادراتي توکي د 609 میلیون او 900 زره ډالر په ارزښت پاکستان ورپسې هینتا د 433 میلیون ډالر او متحده عربي اماراتو ته د 22 میلیون او 300 زره ډالر په ارزښت صادر شوی دی. د دغه دفتر د معلوماتو پر بنسټ د روان کال په لومړیو 9 میاشتو کې د څباندې 422 میلیون ډالر په ارزښت افغانستان تر ټولو زیات صادر شوی توکي وچه میوه او تر ټولو ډیر وارد شوی توکي د 1.10 میلیون ډالر په ارزښت نفتی توکي او تیل دی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی یو مسؤل خانجان علي کوزي وای په 13 لسیزو کې د افغانستان صادرات او واردات متوازن نه وو. نوموړي که څه هم افغانستان یو لګښت کوونکی هیواد وباله خو زیاته کړه چې د تیر جمهوري حکومت د محل په پرتله اوس د صادراتو کچه لوړه شوې ده. نوموړي د غراز د تیر کال په پرتله د صادراتو د کمښت لامل د پاکستان چلن او دغه هیواد له لوري د لارو بندیدل وبلل.
زمونږ واردات سکه له پروس کال نسبت د نور کلونو په نسبت باندې زیات دي. مونږ د جمهوریت په وخت کې د 900 میلیون ډالر په اندازه باندې ټول کال صادرات لرل. زمونږ صادرات تنها زراعتي مواد دي، اوس پکې مدني مواد دي. په دې خاطر باندې یو څه زیات شوي دي او واردات هم په نورمال شکل جریان لري.
خو د افغانستان د پولادو د ټولنې اجرایوي مشر عبدالناصر رښتیا د افغانستان د صادراتو د کچې ټیټوالی نور لاملونه یادوي.
د کرنیزو محصولاتو له 15 قلمونو پرته موږ د صادراتو لپاره هیڅ نه لرو او د دې ترڅنګ حکومت د داخلي کارونو معیاري کولو ته پام وکړي او بدیل لارې عمومي او دغه راز باید د نوي بازارونو رامنځته کړي. هغه وخت به د افغانستان صادرات زیات شي. بل پلو د ټولو سوداګرو او صنعتکارانو ستونزه و اندېښنه د ترانسپورټي کرایو زیاتوالی دی. تاج کمیسیون جوړ شوی او دغه کمیسیون د سوداګرۍ او د تولید صادراتو د کمیدو لامل شوه دی. کله چې تولید کم شي په دې کې شک نشته چې صادرات هم کمی
کوش پیدا میکنه.
د اطلاعات او کلتور وزارت د لاسي صنایعو پخوانی کارپوه ارزو رامین د صادراتو د کمښت یو لامل د منظم هوایی ترانزیت نشواله یادوي. هغه وایي
وقت پرواز ها باز نده
کله چه الوچنی نکیگی وزینه لوی لعملیه داده چی زموک صادرات کمیگی او موک نشکا ولای دخبل هیواد صنایع او مالونا نورو هیوادونو تا صادر کرو.
بلخوا د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد د 2023 کال د صادراتو د کچې په اړه ازادي رادیو ته په یو استول شوی ویډیوئي کلیپ کې ویلي
افغانستان
په 2023 کال کې 1.9 میلیارد ډالر صادرات کړي چې دا شمیر د سالنګ دوله لارې د بیا رغونې د ډبرو سکرو په صادراتو کې د کموالي او ګاونډیو هیوادونو سره د ستونزو ترڅنګ بیا هم 2% زیاتوالی ښيي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو میاشتو کې افغان سوداګرو او د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلینو په وار ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستان د موقت حکومت لخوا د باروړونکو موټرو پر مخ د لارو د تړلو له امله د افغانستان او پاکستان سوداګرو ته ستر مالي زیانونه اوښتي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د خوست ولایت یو شمیر رضاکارو ځوانانو د صبریو او یعقوبیو ولسوالیو اړوند زنبر په غرنۍ سیمو کې د خلکو د تفریح لپاره په پاخه ډول د مزایونه جوړ کړی دي. د صبریو سیمې ځوانان هڅه کوي چې خلکو هڅوي ترڅو د تفریح او دمې لپاره د یادې سیمې شنو او ځنګلیزو سیمو ته ورشي. د سیمې د خوست ولا د خوست له ښار شمال لوري ته په شاوخوا 40 کیلومتره وټن کې پرتی دي. د اړه نور حال د نجیب الله الوخیل پراپور کې ووري.
یو شمیر رضاکار ځوانانو د خوست د صبریو په غرنیو او ځنګلي زوسیمو کې د ځای شتمنو او بهرمیشتو سیماوالو په مالی مرسته یو شمیر ساده د مزایونه جوړ کړي چې سیلانیان په کې کینی او د هغه سیمې له طبیعي ښکلاګانو خوند اخلي. د صبریو اوسیدونکي صدیق رحمان خاکسار مشال رولیته ویل
دلته موږ تقریبا یولس دونۍ په نرځ جوړ کړی دی. د ځوانانو د مسافرو په چنده چې تاسو ملان وینې دا د هغه ځوانانو چې دلته مسره بندرو ته راځي راتل یو بندرونو ځوانانو په همکاري جوړ کړی دی. او بل دلته تاسو وینئ چې موږ د هغې ځوانانو په مټ تقریبا 15000 نږدې کې حاصل دي.
مخکې دې چې د صبریو په ځینو غرایزو سیمو کې اوسنی د مزایونه او د اوبو ډنډونه جوړ شي سیلانیان کوم ستونزو سره مخامخ ول؟ په اړه د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی منور خان وایي
چې خلک بلول د تداب معلومات نه کې دوچ مونږ چې تکینو د هوست اور انتخاب شوی زیونه دی او شعر سره جوړ شي او کلیارو کې ستړي وی یا زیاده سي او ته معلوم نه وی ان تیار د زیونه وی باس کینه او بل د اصل سخلتون اوی زکه جوړت دی ځون سره چاروري بلختونه په زکی او تیار زی معلوم نه.
د صبریو ځنګلیز غرونه او شنې غونډې چې تیر وخت کې د جګړو ډګرونه وو اوس ورته د خوست بیلابیلو سیمو خلک د تفریح او ساتره لپاره ورځي او د دې ځای له صفا او شین طبیعت خوند اخلي.
نوم می سنګوال سخی ده، د خوست مرکز متون اوسیدونکی یم. صبریو سیمې څپری ده په میلار غلی او نور ملګری هم راسره دي. دلته وینو چې زی په زی کارونه شروع شوي دي او نوي نوي پروژې په مخه روانې دي، نو د تفریح لپاره ډېر بهترین ځای ده او ډېر ښه ځای ده.
بل لور ته د خوست روڼ اندي او مدني فعالان هم په افغانستان کې د ګرځندوی او سیاحت فرهنګ د ترویج لپاره د تاریخي سیمو رغونه او د شنو سیمو ساتنه د مهمې اړتیا په توګه یادوي. یو تن مدني فعال سپین روان نورزی وویل
په خوست کې په اوسنیو وختونو کې چې کوم تفریحي ځایونه کې کوم د مزایونه جوړیږي یا ځوانان په خپل مصارف ادا کار کوي دا نه یوازې د میلو لپاره یو ښه ګام دی، بلکې د سیاحت د فرهنګ لپاره چې هغه په ملي اقتصاد کې ډیر ستر رول لري د غیر لپاره یو ښه زمينه مسایده دل دي.
د خوست ډیرې سیمو لکه د ګوربز او اړوند غلام خان د تڼۍ او آت محمد د باغ سينارګای د ازازي میدان ټول شنو ساحو د مرکز اړوند فارم باغ او اوس مهال د صبریو زنبر او سپری شنو سیمو ته سیلانیان د تفریح لپاره ورځي او په دې توګه سیاحت او ګرځندوی د خلکو په بنسټیز فرهنګ بدلیږي.
زموږ راغله ازادي رادیو اوري راستراوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوهمنی مې کې د خزل پر د ازادي رادیو څنګه